السلام علیکم، دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د ماخام شپږ بجې شوې دي. زه انیسا اجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې یم. اوریدونکو، په دې ګړای کې به تاسو ته د خیبر پختونخوا، د پاکستان د ځینو نورو برخو او د افغانستان په اړه رپورټونه وړاندې کوو. تفسیر او شننې هم دي، خو درس مخکې د دې سات خبرونو طرف ته ورسو. د خبرونو سرټکی، په کوټا کې په چاودنه کې څلور تنه وشل شوي دي. د پاکستان پارلیمان په هیواد کې هر کال د اپریل لسمه د یومي دستور لمانځلو منصوري ورکړې ده. او په ایران کې چارواکو د شراب اسکلو په سر دوه کسان په دورو وهلي دي. د خبرونو تفصیل، نن ماسیګر د کوټې په کندهاري بازار کې چاودنه شوې چې پکې لږ تر لږه څلور تنه وژل شوي او پنځلس زخمیان شوي دي. په کوټه کې د ولسی یا سیول روغتون ویاند وسیم بیگ مشال ریډیو ته وویل چې په وژل شوو کې دوه پولیسان هم دي. په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال د چارواکو په حواله وایي چې چاودنه د پولیسو ګاډي ته سرمه شوې ده. د چاودنې له وجې ځینو دوکانونو او ګاډو ته هم زیان رسېدلی دی. د پیښې ذمهواري لا چا نه ده منلې. نن د پاکستان د خزانی وفاقي وزیر اسحاق ډار د خیبر پختونخوا پنجاب د صوبایي انتخاباتو لپاره د پیسو بلونه اول قومي اسمبلی او بیا سینټ ته وړاندې کړل. دا په داسې حال کې دا چې د پاکستان سپریم کورټ تیره اونۍ وفاقي حکومت ته امر کړی و چې پنجاب کې د مې په څوارلسمه د صوبایي انتخاباتو لپاره انتخاباتي کمیشن ته د اپریل تر لسمې پورې پیسې ورکړي. د پاکستاني رسنیو تر مخه دا شاوخوا یوویشت اربا روپۍ کېږي. په دې لړ کې پرون وفاقي کابینې فیصله وکړه چې د انتخاباتو کول لپاره د پیسو بلونو په اړه د سپریم کورټ پر دې فیصله دی په پارلیمان کې بحث وشي. د وزیر اعظم شهباز شریف دفتر د اپریل په نهمه رسنیو ته په لیږلې یوه خبر پاڼه کې ویلي چې کابینې پر دې مسله اوږد بحث وکړ او مناسبه وګڼل شوه چې نورې خبرې پرې په پارلیمان کې د خلکو استاسي وکړي. د پاکستان قومي اسمبلی نن په متفقه توګه یو قرارداد منظور کړی چې تر مخه به په هیواد کې هر کال د اپریل په لسمه یومي دستور یا د آئین ورځ لمانځل کیږي. دا قرارداد وزیر اعظم شهباز شریف د آئین د 500مې کلیزې یا ګولډن جوبلی په مناسبت د قومي اسمبلی ځانګړې غونډې ته وړاندې کړ. د پاکستان آئین په 1903 کال کې د اپریل په لسمه یعنی په نننی تاریخ پارلیمان منظور کړی و. غونډې ته د وینا پر مهال شهباز شریف وویل چې د جوړېدو راهیسې دا آئین د بیلابیلو امیرانو له واکمنۍ او بدلونونو راتېر شوی، خو لا هم د ولس او ریاست لپاره خپل ارزښت له لاسه نه دی ورکړی. پېښور یونیورسټي د څه باندې یو میاشت بندیز وروستو نن په جزوي توګه خلاصه شوې ده. یاد پوهنتون وروستو له هغې تړل شوی و چې سږ کال د مارچ په 5مه یو امنیتي ساتونکي د هاسټلونو د امنیت لپاره د سیګما په نامه د شخصي کمپنۍ یو مشر سکلین بنګش وشلې و. د دې پېښې وروسته د پېښور پوهنتون تدریسي او غیر تدریسي عملی د امنیت ټینګولو لپاره احتجاج پیل کړی چې لا هم دوام لري. د پېښور پوهنتون ویان نعمان خان نن مشال ریډیو ته وویل چې د پوهنتون د خلاصولو فیصله د اپریل په څلورمه د چارواکو په غونډه کې شوې وه. دا چې که څه هم د استادانو زده کوونکو شمیر کم و، خو پوهنتون په رسمي توګه خلاص شوی دی. بلخوا د پېښور پوهنتون د استادانو اتحادي مشر ډاکټر عزیز هم نن مشال ریډیو ته وویل چې د دوی احتجاج لا هم دوام لري او په پوهنتون کې د زده کړو بهیر په مکمله توګه نه دی شروع شوی. د باجوړ په مرکز ښار کې د پریس کلب مخې ته ځایي خلکو سیاسي ګوندونو نن په دویم ورځ خپل احتجاج جاري ساتلی او تور پورې کوي چې د سرکاري وړیا اوړو د ویش په وخت درغلي کیږي. د عوامي نېشنل ګوند یو ځایي مشر صدیق اکبر چې په پرلت کې ناستې نن یې مشال ریډیو ته ویل چې حکومت دې د مفت اوړو په ویش کې د درغلیو کوونکو پر ضد ګامونه پورته کړي.
کم خلق چې په دې غلا کې ککړ دي، د انتظامیان هم کله کوم مطالبه هم کړه او دغه پرلت په سبا هم جاری چې د خلکو ته د سزا هم ورکړی شي او دا دی د آینده لپاره د دې لیډرشپ نه چې دا بالکل معطل کی ختم دی.
خو د باجوړ بلدیاتی چارواکو دا تور رد کړی دی. د سب ډیویژن خار ناظم اعلی خاجی سید بادشاه په خپل فیسبوک پڼه په یو ویډیو کې ویلي چې لړ وړپړو چارواکو سره دا خبره راپورته کړې او کوشش روان دی چې تورن کسان معلوم او سزا شي. په ایران کې دوه کسان د شرابو سکلو په سر د خلکو مخې ته په کوړو یا دورو وهل شوي دي. دا خبره د دې هیواد د سیرجان خار سرنوال مجتبی غادمی د اپریل په 9مه کړې ده. د غادمی په وینا په کوړو د وهلو ترڅنګ د دواړو کسانو ته دوه میاشتې د بند او هم داراس 278 ساعته د ولسی خدمت کولو سزا هم اورول شوې ده. په ایران کې په شراب سکلو بندیز دی او په سرغړونه یې په کوړو د وهلو ترڅنګ جرمانی هم لګول کیږي. د خبرونو پای. اوریدونکو مشال ریډیو تاسو اورئ. د مشال ریډیو خبرونه زمونږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تاسو اوریدلی شئ. په روانه خبرونه کې باره د بلوچستان په کوټه کې چاودنه شوې ده. د پاکستان په قومي اسمبلی او سینټ کې د خیبر پختونخوا پنجاب د ټاکنو لپاره د پیسو لړکی بیلونه وړاندې شوې دي. په سوات کې سیاسي ګوندونو د ټاکنو لپاره تیاری پیل کړی دي، خو سوداګران وایي چې ټاکنو ته نه دي تیار.
د دې نه چې کومه تمه وه او چې کله
د پاکستان په تاریخ کې دومره مهنګۍ چرته نه و راغلی. داسې خلک ما ولیدل چې سپید پوش خلک دي، هغه نن راځي هغه خیرات ته ولاړ دي، نو په دې وجه انتخاباتو ته چې دی نو هیڅوک هم نه دي تیار.
د پاکستان جمهوري غورڅنګ د حکومت نن یو کال پوره شو. سیډونکي په اړه سوای
د دې نه چې کومه تمه وه او چې کله دې نوي نوي راغلي چې کومې خبرې کولې، نو موږ ویل دا خو دیارلس جماعتونه دي د دې هوټل پاکستان چلولې دي. دا د عمران خان په مقابله کې دا ملک ډېر ښه چلی، زه خو په خپله دا ګڼم چې دوی ډېر ښه ونه چلول.
او د باجوړ په مرکز ښار کې د سرکاري وړیا اوړو په ویش کې د غلا پر ضد احتجاج شوی.
د سلو نه زیات متاثرین خلک چې هغې کاغذونه خپل راوړل چې دې خلکو زمونږ دا اوړه ویستی دي. دا ټوله ډیټا به مونږ د ورځ دوه کې راټولوو. دا پرلت په سبا هم جاری.
دا او نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره. اوسه اوریدونکو مشال ریډیو تاسو سره ورسو وس د خبرونې لومړی رپورت طرف ته. اوریدونکو په خبرونو کې به تاسو اوریدلی وي چې نن په کوټه کې چاودنه شوې ده. دا وخت موږ سره زموږ همکار ایوب ترین د کوټې نه په ټلیفون دی. ایوب ترین، که اوریدونکو ته د دې چاودنې په اړه معلومات ورکړي چې په دې کې څومره مرګ ژوبلا اوخته ده.
ډېر مننه نسه خورې. په دې چاودنه کې ځکه چې دغه چاودنه نن مازګر د کوټ په کنداري بازار کې هغه وخت وسوه کله چې په بازار کې د خلکو ګڼه ګوڼه زیاته وه او زیاتره خلک د خریداري لپاره او ځینې خلک د اختر د خریداري لپاره راوتلي وو، نو ناڅاپه دا چاودنه وسوه. په نتیجه کې تر دم ګړی پورې څلور کسان چې دي هغه مړه دي او پنځلس کسان چې دي هغه زخمیان دي. په مړو کې دوه پولیس والا هم شامل دي. دا ډول په زخمیانو کې یو میرمن او یو ماشوم شامل دي. د کوټ د سیول هسپتال ویان وسیم بیگ وینا چې زخمیانو کې پولیس والا څوک نشته، خو ځینې زخمیان داسې دي چې دا غو وضع سمه نه ده. بل لور ته د کوټ ایس ایس پی چې کله دا چاودنه وسوه د هغه وروسته هلته د پیش وځای ته رسېدلې دي کنداري بازار ته، نو وروسته بیا هغه د خبریالانو سره په خبرو کې د څلورو کسانو د مړو تصدیق کړی دی او دا یې ویلي دي چې د لومړۍ پلټنو سره داسې بریشي لکه په یو موټر سایکل کې چې چا د چاودیدونکو مواد پټ کړی وو او هغه د پولیسو د موټر وڅنګ ته درولې وو چې ناڅاپه دغه چاودنه وسوه او په نتیجه کې په لویه کچه مرګ ژوبله اوښته ده.
او ایوب ترین صاحب، د پیښې سیماواري چا منلې ده کنه؟
تر اوسه د دې ورستی پیش ذمہواری چا نه د قبل منل، ځکه چې دا دویم داسې د واردات یا عمله ده یا برید دی چې هغه پر پولیسو کېږي. په تیرو دوو ورځو کې ځکه چې پرون ماښام مخصوصا هم د کوټې په کوچلاغ سیمه کې پر پولیسو باندې ډزې شوي وې چې په نتیجه کې دوه پولیس والا وژل شوي وو، او نن بیا دا د کنداري بازار پیښه شوې ده. خو د بلوچستان په کوټه او په خاص توګه پښتون میشتو سیمو کې د دغه ډول مخکې چې کوم پیښ شوي دي، زیاتره د ټي ټي پی یعنی تحریک طالبان پاکستان لخوا دغه ډول پیښ زمواري اخستل سوی ده، لیکن د ننۍ ورځې چې کوم پیښه ده یا چاودنه ده هغه تر اوسه پورې چا زمواري په غاړه نه ده قبله کړې.
سمند ډېره مننه د معلوماتو راکول. اوریدونکو، تاسو سم د همکار ایوب ترین نه اوریدل چې د بلوچستان د کویټې په کندهاري بازار کې نن چاودنه شوې ده چې پکې لږ تر لږه څلور تنه وشل شوي دي، پنځه زخمیان شوي دي. د دې پیښې زمواري لا چا نه ده منلې. اوریدونکو، دغسې د پاکستان قومي اسمبلی نن په متفقه توګه د آئین په اړه یو قرارداد منصور کړی دی. دا وخت موږ سره زموږ همکار طاهر خان او د اسلام آباد نه په ټلیفون دی. طاهر خان صاحب، که اوریدونکو ته د دې قرارداد په اړه معلومات ورکړي چې د آئین په اړه کوم متفقه توګه باندې کوم قرارداد منظور شو، نو په دې کې څه ویل شوي دي؟ جی جی طاهر خان صاحب.
هلو.
قرارداد منصور کړی دی، اوریدونکو ته په دې اړه معلومات ورکړي.
کور نن لسم اپریل چې دی، دا د پاکستان د دستور یا د آئین 50مه کلیزه ده، او هم په لسم اپریل 1903 کال کې دا متفقه توګه منظور شو. نو وزیر اعظم په خپل باندې یو قرارداد وړاندې کړ، او چا چې د دې آئین کې د دې برخه وا سیاسي مشرانو د زریو پکې یادونه وکړه، د پخوانی وزیر اعظم ذوالفقار علي بټو یادونه وکړه، د نورو مشرانو هم، نو اغي د اغي ستاینه تاغي په بنیاد باندې، او بل دا چې د آئین تحفظ د پارلیمنت تحفظ تاغه پاړه باندې قرارداد هغه پیش کړ خپل وزیر اعظم، او هغه بیا منظور شو. اوس دا وخت کې بیا بل پرمختګ دار چې د مشترکه د پارلیمنت غونډه دا وخت روانه ده، او په دې غونډه کې د قانون وزیر هغه ترمیمی بیل د سپریم کورټ په قوانینو کې پیش کړی دی، او هغه باندې تاغه منظوري ورکول کیږي. لا مکمل شوی دغه پروسس نه دی، پروسه نه ده، او حکومت ځکه په مشترکه د پارلیمنت اجلاس کې دغه قانون پیش کړ چې صدر دغه قانون د قومي اسمبلی او سنت د منظوري نه پسې صدر ته لیږل، هغه دي ته واپس را لیږل، او صدر کوم چې په دې بیا سره کتنه وکړي، نظر ثانی وکړي، ځکه صدر دا موقف وو چې پارلیمنت د خپل اختیاراتو څخه تجاوز کړی دی، او هغه نشي کولی چې داسې قانون پاس کړي. نو اوس کو پارلیمنت جات امکان دی چې دا منظور شي، یا واپس دا تزي لس ورځو کې هغه د سختونه دندو په خپل باندې قانون شي. په دې وخت د پی ټی آی چې کوم سینیټران دي هغه احتجاج هم وکړ، هغه دغه بل کافیانې وشتولې، او د قومي اسمبلی د سپیکر هغه دای سترپ ته وشتلې. بل مهم پرمختګ دا شوی دی چې د خزانه وزیر یو د الیکشن د انتخاباتو لپاره د اخراجاتو یو بل وړاندې کړی دی، او غواړي چې د انتخاباتو لپاره پنجاب او خیبر پختونخوا کې پیسې منظوري شي، ځکه سپریم کورټ د اپریل لسمه ورکړې وه حکومت ته چې 24 ارب روپۍ د انتخاباتو لپاره ورکړي. نو حکومت دغه موضوع قومي اسمبلی ته پارلیمنت ته سپارلې ده، او بیا چې کله دا بل اسحاقدار پیش کړو د مالیه وزیر، نو دا چې کوم قائمه کمیټي ده د قومي اسمبلی هغه ته پیش شوې ده، زیارت پر د پاره باندې بیا باس
سم ده. او طاهر خان صاحب، یو بل خبر بیا دام مو چې نن په یو کنونشن کې د اطلاعات او وفاقي وزیر مریم اورنګزیب هم یو قرارداد د آئین په اړه وړاندې کړی دی چې آئین د نصاب برخه وګرځول شي. په دې اړه تاسو معلومات لرئ؟
ګوره، دا مشترک د قومي اسمبلی یو خصوصي کنونشن ورته غونډه را بللې وه، په هغه کې د قومي اسمبلی نه علاوه نور خلک هم وو، د ځینې صوبو گورنرانو مو، او دغه رنګ د سپریم کورټ چې کوم جج دی قاضي فائز عیسی هغه هم په دې کې په دغه وخت دا قرارداد منظور شو. دا قرارداد دا خبره ستاسو درسته تاسو چې سو ویل، خو لیکن دغه اهمیت دا و چې قاضي فائز عیسی په خپل هم وینا وکړه، او وزیر اعظم هم دې ته وینا وکړه، نورو خلکو ته هم وینا وکړه، او دغه بنیادی تور باندې دغه د مخکې جماعت ذکر کوم چې د آئین هغه 50 قلمه کلیزه چې ودو پاغه کې دا قرارداد هم پاره کې پېښ شو. قاضي فائز عیسی وایي چې دی خو یو جج دی، لیکن دی د سپریم کورټ او د خپل خوانه پارلیمنت راغلي دی چې پارلیمنت ته وایي چې ججان قاضیان هغه پارلیمنت سره د آئین په اړه باندې ولاړ دي.
سمه ده. نو ډیر مننه طاهر خان صاحب د معلوماتو را کول. اوریدونکو، لکه څنګه چې تاسو د طاهر خان نه واورېدل چې نن د پاکستان د اوسني آئین 50 کاله پوره شو، او په دې اړه نن په اسلام آباد کې په مقامي اسمبلی کې یو ځانګړی دستور وشو چې پکې د وزیر اعظم په ګډون د څلورو واړو صوبو ګورنرانو هم ګډون کړی و. پوښتنه دا ده چې دغه آئین په کومو حالاتو کې جوړ شوی و؟ دا پوښتنه زموږ همکار مجید بابر له قانون پوه میا محب الله کاکا خیل نه د مرکې پر مهال کړې ده. راځئ چې وبیرو.
آئین پاکستان چې دی 1973 دا د یو شکست خوردا قوم آئینو. هغه وخت کې پاکستان ډیر سیریس شکست خوړلو، او میجورټی زموږ چې کوم مسلمانانو موږ نه بیل شوی وو، موږ ډیر علاقه بیللې و، موږ 95,000 فوجان دا د انډیا په قید کیو. نو هغه چې هغه پروسس کې پریزنز او وار را له ملک تباش سنه سره آئین جوړو.
دا چې تاسو خلک خبرو کچیره داسې ملک دو ټوکړي شوی او ډیر خلک بیل شو، هغه وخت سم ماحول د دې نوی آئین جوړولو لپاره
هغه وخت کې ماحول دا و جی، هغه وخت خو آئینم نو، هغه وخت کې چې دې قوم شکست خوړلی وو، انډیا مهرباني وکړه چې په مغربي پاکستان باندې را نغې، یعنی پاکستان خو بالکل هغه وخت کې زه په خپل مملکت زمون فوج نه پس پولیس دوی لګلې بارډر ته، هغه یې مرو تختیدل. نو بیا چې کله د سکول نه الکان کالج نه زم تلو، ته زه پیرامیډیک په تور تلو ما، نو دا یو شکست خوردا کوم، او مارشل لا ریګولیشن لاندې بیا دا دغه چلې د ملک. هغه مارشل لا دوران کې دا دغه جوړ شوی دی، یعنی بوټو سر سیمر مارشل لا ایڈوسیټر او ټول پاتو خلک چوا مجبورو چې س جوړ کو. نو دوی دا 1972 کې یو ټیمپرری ارزی آئین جوړ ک 1973 کې هغه بیا پوخ ک.
بل تاسو غنی چې یره دا آئین سوزل موعتل شو، سوزل کاکا خیل سیب سوزل فوجیان راغ، فوجی مشرتابه راغ. دا
او جی نه هغه چې کوم هغه وخت کې پارلیمنت تاسو وکنه، نو دا میجورټی اف دا پارلیمنت خو بنگلاديش کې ختم شو. دلته د بوټو صاحب او دا هغه الایډ دا کدا مولیان مولیان یو تو دی چوکنه دی راټول شو دی وای چې به مونږ با دا مونږ به سوورن یو، لکه دیس واز نات ا ریپرزنټټیو پارلیمنت.
اوریدونکو، مشال لیډیا تاسو ورته تاسو د قانون پو میا محب الله کاکا خیل مرکا اوریدلا چې زم همکار مجید بابر ورسره کړی و.
په نړۍ سیمه او پاکستان کې څه روان دي؟ د ورځې تودي خبرې کمې دي او روانې چارې څه وای؟ د دې هر څه د اورېدو لپاره له مشال رادیو سره اوسئ. زه شانواز ترکزیم او تاسو ته له مومندو او باجوړ نه تازه راپورونه وړاندې کوم.
ریدونکو، مشال لیډیو تاسو سره لاغرستو چې د پاکستان سپریم کورټ د هواد انتخاباتي کمیشن ته ویل چې د پنجاب صوبې د اسمبلی لپاره د مئی په 14 ټاکنې وکړي. په خیبر پختونخوا کې سیاسي ګوندونه فکر کوي چې هلته به هم انتخابات وشي. له همدې وجې په سوات کې ګڼو سیاسي ګوندونو تیاری پیل کړی دي. ځینو ګوندونو خو خپل کاندیدان یا امیدواران هم اعلان کړي دي. د سوات ځینې اوسیدونکي بیا وایي چې خلک ګرانې په مخه اغستی دي او په ټاکنو کې به له زړه برخه وانخلي. تفصیل د نیاز احمد خان پر رپورٹ کې.
سوات کې د صوبای ټاکنو لپاره سیاسي ګوندونو غونډې او مشورې شروع کړي. با سیاسي ګوندونه لکه عوامي نشر پارټي، جماعت اسلامي د امیدوارانو اعلان هم کړي. په دغه لړ کې د اپریل په 9 نیټه د عوامي نشر پارټي سوات حلقه پی کې 15 د ټاکنو لپاره خلکو سره رابطه مهم شروع کولو اعلان شوه. د عوامي نشر پارټي یادي حلقې امیدوار او پخوانی صوبای اسمبلی غړی شیرشاه خان وایي چې اے ان پی به د سوات وو حلقونه مقابله کوي.
ان شاء الله چې موږ به د امن لپاره جنګ کوو، موږ همیشه ټول ضروري اول امن دي. عوامي نشر پارټي جمهوریت پسند پارټي ده. د جمهوریت خلاف چې کوم اواز کیږي کاغذ مارشل لا یو قبلي عوامي نشر پارټي په سپیاول کې ولاړی خلاف ولاړی.
د سوات په کال 2010 لس او بیا کال 2013 ټاکنو کې زیاتره د صوبای اسمبلی سټیټورا پاکستان تحریک انصاف کټریول او د صوبې وزیر اعلی هم د سوات نه منتخب شوی. د پاکستان تحریک انصاف ملکن ډیویژن صدر او پخوانی صوبای اسمبلی غړی فضل حکیم وای چې دوی ټاکنو ته تیار دي.
د الیکشن نه تخیدل موږ بیا سپریم کورټ ته لاړو. سپریم کورټ بیا د آئین مطابق فیصله وکړه او ان شاء الله الیکشن تمنګ پرونو تیارو.
نن هم تیار سبا هم تیار زمون بار آر علاقه کې با زمون کینډیډیټ بالکل ان شاء الله تعالی ټیکټونو پیسې لا شي نه دا
د سواد جمعیت علماء اسلام وین ډاکټر امجد وای چې دوی به د ټولو حلقو نه ټاکنو کې برخه اخلي او د تیر حکومت ناکامۍ به په انتخابي مهم کې برسیره کوي
ان شاء الله تعالی جمعیت علماء اسلام یو خاص خپل مضبوط موقف لري د علاقې د امن په حواله د معیشت په حواله د ځوان کل د میرټ د په حواله باندې دغه خبرې به موږ عوامو ته مخې تک دو په دغې خبرو به ورځو او ان شاء الله تعالی الیکشن په ملکن ډیویژن کې به جمعیت علماء اسلام خټک مقابله کوي
په سوات کې نورې سیاسي پارټیانې لکه پاکستان مسلم لیگ جماعت اسلامي پښتونخوا ملي یو پارټي پاکستان پیپر پارټي هم اعلان کړی چې ټاکنو کې به برخه اخلي خو عام خلک سوي او ټاکنو ته په کوم نظر ګوري په دا غړ د منګوري یو کاروباري تن عمر ربي وایي
اوس خلک انتخابات چې دن لکه دغه سوګ انټرست دالي کته وګور د منګای چې دن لکه په د پاکستان په تاریخ کې دومره منګای چرته نه راغلي ورسته ورځ د منګای زیاتیږي نو د دې مخنیوي چې دی نشتی کې انتخابات ووم شي خو عوام په انتخاباتو کې د زړه سره انټرسټډ نه عوام چې دین او هغه په خپل ځان باندې دي د سه خلک ماوري دل چې سپید پوشه خلک دي هغه نن راځي هغه خیرات ته ولاړ دي
د کلام پښمال سید محمد وکیل وای چې عام خلکو مسلې تیر وختونو کې هم نه دي حل شوی او نه دا وری دوی باور کوي چې ګرانی بیروزګاری کې به سکه مې راشي
صبح کې دې لسکاله تیر کړی یو عام غریب مزدورکار سړي سره ریلیف ملاو شو یسوم نه ملاو شي موږ صرف د زندہ آباد او د مرد آباد خلک یو وز دا جو الیکشن کی کہ مونږ بیا چې کم دے یو سیاسی پارٹی سره څوک تعلق لري ایم این اے ایم پی هغه پسې بشاد زومن دی به وو زندہ آباد او مرد آباد به کو روس چې کم دے الیکشن چې کله وکړي هغه به مزیب کې چرچی وکي او مونږ بیا چې کم دے گاڑے ته بناسو خواردار بېو
د پاکستان عین مطابق پټول ملک کې د سلورو صوبو او مرکز لپاره هر 15 کاله پس ټاکنې کیږي چې پکې په مرکز کې اسمبلی جوړېدو وروسته وزیر اعظم او صوبو کې وزیر اعلی ټاکل کیږي موجوده ټاکنې کال 2013 کې شوې چې نیټه سخت کال د اکتوبر کې پوره کیږي خو تیر جنوري کې د پاکستان تحریک انصاف لخوا پنجاب او صوبه خیبر پختونخوا کې د وخت نمخ کې اسمبلیانې ماتې کړې شوې او بیا د ټاکنو عمل ضرورت راغی اوس د پاکستان عدالت سپریم کورټ امر جاری کړی چې پنجاب کې د مئی په 14 نیټه صوبایي ټاکنې وشي دغه رنګه سیاسي ګوندونه تمه لري چې صوبه خیبر پختونخوا کې به هم په دغه نیټه ټاکنو توقع ده نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
اوریدونکو تاسو د نیاز احمد خان په ریپورت کې اوریدل چې په سوات کې ځینو سیاسي ګوندونو د انتخاباتو لپاره تیاری پیل کړی دی خو دغې سیمې ځینې اوسیدونکي وایي چې په هیواد کې ګرانی زیاته شوې ده او خلک اوس هغه عمره په ټاکنو کې دلچسپي نه لري اوریدونکو مشال ریډیو ده د مشال ریډیو خپرونې تاسو زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاټ کام باندې هم اوریدلی شئ د دې ترڅنګ اوریدونکو په فیسبوک ټویټر انسټاګرام او په یوټیوب باندې هم مشال ریډیو خپلې پاڼې لري هغه تاسو لایک کولی یا فالو کولی شئ هلته بیا تاسو زموږ چې څومره هم رپورټونه دي یا ویډیوګانې دي هغه تاسو لیدلی شئ لوستلی شئ او پای باندې راته خپله رائے چې دا هغه راکولی شئ ورسو د یوې دمه طرف ته
د مشال ترنا لاندې
پنځوس کاله کې ندی حل شوي نو په میاشت کې او په دوه کې په څلورو کې خدا نه حل کېږي
دا نوی پل او دا قام په دې پیوږي چې سیاست څه شی دی او سیاسي اختلاف راي څه کوي او سیاست څنګه کوي
اور ایک امنگ دلوگ نمرو زمنگ بچی مریدا بھی بارے دلیا سا یا دلوگ دلیا سا نو دوی سره سم زمنگ سا غم نشتا
د مشال ترانا لاندی د سیمی او نړی حالات نور هم سپڑی او د تصویر د لا روشانه کولو حڅه کوي
دی میډیا هم دومر آزاد دی څومره د فوج مشر دی څومره د پاکستان پولیس مشر دا د څړواله خلک ان سی پورته کړی کلاشن کو زناړه تا چولې دغه خلکو منظر نه ختم شي دا باور نشم کولای چې کم امن زمونږو هغه واپس راځي
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماسوشن په درینمي او د زیارت په ورځ د سهار په 10 بجې اوریدای شي
اور دن کو مشال ریڈیو تاثور ورزود یوبل رپورٹ طرف تا د پخانی وزیر اعظم عمران خان د حکومت لری کې دو په نتیجه کې د پاکستان جمهوری غرزنګ یا پی ڈی ایم کې شامل او اتحادی ګوندونو په حکومت کې دراتللو پرون یو کال پوره شو دا چې هغه کم وجوهات دي چې د پاکستان تحریک انصاف په مرکز کې حکومت ختم کړی شو او دا چې موجوده حکومت تر کومه حده په مختلفو ننګونو ختمولو کې بریالي شوی دی، او آیا دا چې په هیواد کې په ګرانې سمره قابو مندلې دی؟ په دې اړه تفصیل د شبیر احمد جان په ریپورت کې اورو.
دا پی ڈی ایم یا پاکستان جمہوری غورزنگ اتحادی حکومت ہوشا کال پورا شوی دی. دوی پا پاکستان تحریک انصاف پا حکومت دوی با کال لواندے چھ کالا مخالف ڈلو کیو پا پاکستان تحریک انصاف تا ہوا حکومت پانے دا تورون لگول چھ ملک چلول نور جی بڑی رشوتون ہم سوا شوی دی چھ لوجہ حیوات دا دیر گرانے سرمخ شوی دی، امن امان خراب دی، دا ملک معاشی خارجہ او داخل پالسے ہم دا دوی ناپوختیا لوجہ دیر بد اغد بن شوی دی. خو آیا دا کال تیر دو رستو کل نچے پاکستان جمہوری غورزنگ پی ڈی ایم اتحادی غړو حکومت سنبال کړی دی، دغه ننګونې کمې کړې دي او کنه، او چې کومې ستونزې هیواد او ولس ته راپېښوي هغه تر کومه حده کمې کړې دي؟ نو پېښور کې خبریال او شنونکي رفعت الله اورکزی مشال لیړو ته وایي چې د عمران خان په وخت کې کوم بد حالات وو د هغې نه نور هم سیوا شوي دي.
او ما په خیال باندې چې دی دا چې کوم حالات د عمران خان صاحب دور کې وو نور ډېر سنګین شوي دي، لکه هغه کې تقریبا 50-60% چې دی نور اضافه شوي دی. یعنې که مهنګۍ وان چې دی نن تو ګوره دا ملک چې دی ریکارډ مهنګۍ دی، یعنی مطلب دا چې عمران خان صاحب پاتې شوی وی دا قیمتونو بند شي دغه شان خطو لگا هغه پکې څه چینج نشو راوړلې، خو له تور خټول په دې حکومت راغلو کنه هغه خو بچ شو کنه، هغه خو چې کوم ملک سره زیاتی کړی وو هغه زیاتی غته الټه فائدہ شو، او پی ڈی ایم جماعتونو چې دی دوی ته نقصان شو. نو اوس دو چې دی یو کال نه بالکل دو هر فرنٹ باندې چې دی دو بالکل ناکام دی، آئی ایم ایف سره ډیل نه دی شوی، پاکستان کله یو ملک ته سوال کوي، کله سعودیا ته سوال کوي، کله چین ته وای.
نو موږ وای چې موجوده وخت کې کم بد معاشي او د ګرانې حالات دي، نو عمران خان ډیر په اسانه د عام ولس ملاتړ او ووټ ترلاسه کولی شي، ځکه چې د لاندې او غریب طبقې ژوند ډیر زیات ګران شوی دی. خو ځینې پوهان بیا نظر لري چې په معاشي توګه که پی ڈی ایم بریا نه ده ترلاسه کړې، خو په خارجه میدان کې خارجه پالیسۍ کې تر لږ ډیر بری موندلې دی. پېښور کې خبریال او تجزیه کار محمود جان بابر وای چې د عمران خان حکومت په آخري وختونو کې روس ته په داسې حال کې دوره کړې وه چې کله روس په یوکرین حمله وکړه، او دغه دورې له وجې پاکستان ته په خارجه ډول غټ ستونزې رامخته شوې، کوم چې دی حکومت په غوړه ډول تر ډېره حد هواري کړې دي.
پاکستان ته ډېر مشکل چې کوم هغه ته دی یو خارجه پالیسي و چې کوم د عمران خان په اخرنو ورځو کې ډېر زیاته بدل شوی و، او ټول دنیا ته دا ښکارېده چې پاکستان چې کوم دی نو هغه دی وخت کې نیخ په نیغه د روس کمپ ته لاړو. نو بیا هغه د دې حکومت لپاره ډېر لوی چیلنج و چې دنیا سره واپس تعلقات څنګه بحال کړي، خصوصا هغه ملکونه کوم چې امریکی هغه ملګری هغه خارجه محاذ باندې په خپل دا غنم چې سنا سم مشکلات دي قابو کړی دي، واپس خپل مسلې حل کړی دي. خبره دا ده چې سم مشکلات لا اوس هم شته دي، خو د دې نه چې کومه تمه وه او چې کله دې نوی نوی راغ و دې چې کومې خبرې کولې، نو موږ ویل دا خو دیارلس جماعتونه دي، دوی ټول پاکستان چلولې دي، دا به د عمران خان په مقابله کې دا ملک ډېر ښه چلی، خو زه خو په خپل دا غنم چې دوی ډېر ښه ونه چلول.
دغه شنون کې وای چې دا وخت د پی ډی ایم حکومت ته یو خوکه معاشي حالاتو او ترهګری په شان غټه ننګونې دي. نو د ټولو غټه مسله ورته د سپریم کورټ لخوا په پنجاب او خیبر پښتونخوا کې په مئی کې د ټاکنو کول دي، کوم چې مرکزی حکومت سو سواره ویلي دي چې یو خو ټول ملک کې سرشمیره روانه ده، او بل ملک کې مخ په زیاتېدو ترهګری پیښو او معاشي کشالو له وجې دا وخت ټاکنې نشي کولی. دغه ډول تېره ورځ مرکزی حکومت د وسلوالو پر ضد د عملیاتو کولو پریکړه هم کړې ده. دا د منره چې تېر کال د مخالفو ډلو اتحاد پاکستان جمهوری غورځنګ د عمران خان حکومت د بې باورۍ تحریک ته لارې ختم کړو، او پی ڈی ایم لخوا پاکستان مسلم لیگ نون شهباز شریف وزیر اعظم وټاکل شو. عمران خان تورونه لګول چې د حکومت د هغه وخت د پوځ سره لخکل جنرل قمر جاوید باجوه او د بهر ملکی سازش لاندې لرې کړی شوی دی. بلخوا عمران خان په موجوده اتحادي حکومت تورونه لګولې دي چې د دوی د غلطو او ناکامو پالیسیو له وجې ملکي ګرانی د تاریخ لوړې کچې ته رسېدلې ده، او د عام ولس ژوند تېرول ګران شوی دی. خو بیا موجوده حکومت داغه دغه تورونه ردوي، او دوی د دې زموار دغه خوشا درې نیم کاله حکومت غني. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
تاندې هلی،
تاندې هلی.
دا پروگرام د پښتنو خزل لپاره جوړ شوی.
په دې خبرونه کې د خزو ورزنی ژوند د پښتنو مرمنو ټولنیزو ستونزو
د خزو د سیاسي رول تعلیمی پرمختګ ادبی او کلتوري حلزلو ترڅنګ
پر زینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاند هلي کې ل فرخنده اسد سره ووري
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ورې د مشال ریډیو خبرونې زمنګ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تاسو اوریدل شئ. اوس د خبرونې نیمایي ته را رسیدلی یو د لنډو خبرونو طرف ته بلاړ شو. نن مازیګر د کوټې په کندهاري بازار کې چاودنه شوې ده چې پکې لږ تر لږه څلور تنه وشل شوي او پنځه لږ زخمیان شوي دي. په کوټه کې د ولسی یا سیول روغتون ویان وسیم بیگ مشال ریډیو ته ویل چې په وشل شوو کې دوه پولیسان هم دي. په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال د چارواکو په حواله وایي چې چاودنه د پولیسو ګاډي ته سیرمه شوې ده. د پیښې سیمواري لا چا نه ده منلې. نن د پاکستان د خزانې وفاقي وزیر اسحاق ډار د خیبر پختونخوا او پنجاب د صوبای انتخاباتو لپاره د پیسو بیلونه اول قومي اسمبلی او بیا سینټ ته وړاندې کړل. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان سپریم کورټ تیر اونۍ وفاقي حکومت ته امر کړی و چې په پنجاب کې د مې په 14 د صوبای انتخاباتو لپاره انتخاباتي کمیشن ته د اپریل تر 14 پورې پیسې ورکړي. د پاکستاني رسنیو تر مخه دا شاوخوا 21 ارب روپۍ دي. د پاکستان قومي اسمبلی نن په متفقه توګه یو قرارداد منصور کړی چې تر مخه به په هیواد کې هر کال د اپریل په 14 یومي دستور یا د آئین روز لمانځل کیږي. دا قرارداد وزیر اعظم شهباز شریف د آئین د 500 کلیسی یا ګولډن جوبلی په مناسبت د قومي اسمبلی ځانګړې غونډې ته وړاندې کړل. پیخبر یونیورسٹی د سباندی یو میاشتې بندیز وروستو نن په جزوی توګه خلاصه شوې ده. یاد پوهنتون وروستو لاغې تړل شوې چې سږ کال د مارچ په 15 یو امنیتي ساتونکي د هاسټلونو د امنیت لپاره د سیګما په نامه د شخصي کمپنۍ یو مشر سکلین بنګش وژلی و. د دې پیښو وروستو د پیخبر پوهنتون تدریسي او غیر تدریسي عملي احتجاج پیل کړی چې لا هم دوام لري. د باجوړ په مرکز اخار کې د پریس کلب مخې ته ځایي خلکو او سیاسي ګوندونو نن په دویم ورځ خپل احتجاج جاري ساتلی او تور پورې کوي چې د سرکاري وړیا اوړو د ویش په وخت درغلي کیږي. خو د باجوړ بلدیاتي چارواکو دا تورونه رد کړي دي. او په ایران کې دوه کسان د شرابو سکولو په سر د خلکو مخې ته په کوړو وهل شوي. د خبره د دې هیواد سیرجان خار سارنوال مجتبی غدیمی د اپریل په 9 کړې ده. اور دین کو مشال ریډیو تاسو ورې ورزوس ته یو ریپورت طرف ته. په افغانستان کې زنو دینی عالمانو د جنکو پستکړو د طالبانو د بندیز ته پریکړې مخالفت کړې دي. ویلي دي چې اسلام جنکو ته د پستکړو حق ورکوي. یو دینی عالم اسوسییټډ پریس اژانس ته ویلي کله چې لور ورسخه وپوښتي چې آیا په اسلامي نظام کې جنکو ته د پستکړو اجازه نشته، نو دی وشرمېږي. خو د طالبانو د حکومت یو وزیر دا ډول نیوکې د بغاوت په معنا بللې دي. تفصیل اسمت ساروان راکوي.
د اسوسییټډ پریس خبري اژانس تر راپور لمخې دوه دینی عالمانو په افغانستان کې د نجونو د زده کړو پر مخنیوي انتقاد وکړ. دوی له طالبانو وغوښتل چې د نجونو د زده کړو د بندیز په اړه پر خپل پریکړه بیا کتنه وکړي او هغوی پریږدي چې ښوونځیو او پوهنتونونو ته لاړ شي. د شنبې په ورځ دینی عالم عبدالرحمن عابد وویل نجونې دې پریښودل شي چې له هلوکانو په جلا ټولګیو کې زده کړو ته دوام ورکړي. د هغوی ښوونکي دې هم ښځې وي، خو که داسې اسانتیا نه وي چارواکي دې ورته برابر کړي. عابد اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې لورې چې اوس ښوونځي ته نشي تللی دی ورته شرمنده دی، ځکه چې هغې ته ځواب نه لري. یو بل دینی عالم توریالی همت چې د طالبانو غړی هم دی وویل نجونو ته باید اجازه ورکړل شي چې ښوونځیو او پوهنتونونو ته لاړ شي. همت زیاته کړه اسلام ښځو او نارینه دواړو ته اجازه ورکړي چې زده کړې وکړي، خو په حجاب او خاص چاپیریال کې. د زیاته کړه رغنده انتقاد باید وشي او اسلامي امارت باید په دې غور وکړي که انتقاد نه وي هلته بیا د فساد احتمال شته. د جمعې په ورځ د طالبانو د لوړو زده کړو وزیر ملا ندا محمد ندیم خبرداری ورکړ چې ملایان باید د حکومت د پالیسیو پر ضد خبري ونه کړي. ظاهرا د ملا ندیم خبرداری د یو بل دینی عالم څرګندونو ته په اشاره و. دینی عالم عبدالسمی غزنوی په یو مدرسه کې طالب عالمانو ته ویلي دي چې د نجونو د تعلیم پر سر په اسلام کې د نظر اختلاف نشته. د غزنوی په وینا اسلامي حکومت څرګند دي او د هغو پر اساس د نجونو زده کړې روا او د منلو دي. عبدالسمی غزنوی په خپلو خبرو کې چې په یو ویډیو کې خبرې شوي د نجونو پر تعلیم ټینګار کوي او وایي هغوی چې وایي د نجونو د زده کړو لپاره شرایط برابر نه دي شرایط دې ورته برابر کړي، ځکه چې دا د واکمنانو مسؤلیت دی چې نجونو ته د زده کړو شرایط برابر کړي. غزنوی دا هم ویلي چې اسلام نجونو ته د تعلیم اجازه ورکړي او که د یوه واکمن امر د خدای او رسول د امر خلافي نو د واکمن امر د منلو نه دی. د طالبانو د لوړو زده کړو وزیر ملا ندیم بې له دې چې د چا نوم واخلي وویل نه اطاعت کولو ته د خلکو د تشویقولو نتیجه څه کیدی شي. نتیجه یې د دغه حکم په وړاندې بغاوت ته اجازه ده. څوک چې د نظام په وړاندې بغاوت ته خلک راپورته کوي آیا مسلمانانو ته یې ګټه رسیږي که تاوان؟ طالبانو له وخته رسیدو وروسته نجونې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو منع کړې، خو ژمنه یې وکړه چې د 1400 لومړي لمریز کال په نوي تعلیمي کال کې به د نجونو متوسطې او لیسې پرانیزي، خو هغوی نه یوازې خپله دا ژمنه عملي نه کړه بلکې نجونې د پوهنتون له زده کړو هم محرومې کړې. د زده کړو تر څنګ افغان نجونې او ښځې د طالبانو په واکمنۍ کې له کار کولو، حمامونو، پارکونو او سپورتي ځایونو ته له تګه هم منع شوي دي.
اوریدونکو مشال لیډیو دا ورسوس ته بل رپورت طرف ته د باجوړ په مرکز خار کې د سنو سیاسي ګوندونو غړي او عام خلک لدی عمل په احتجاج دي چې په وینا یې د سرکاري وړیا اوړو په ویش کې غلا شوې ده. د خلک وایي چې سنو خلکو ته ډیر او سنو ته ایس اوړه نه دی ورکړل شوی. احتجاج کوونکو تور پورې کړی چې ځایي چارواکي په دې درغلې کې ککړ دي، نو ځکه یې د مخنیوي لپاره څه نه کوي. ځایي انتظامیې دا تور رد کړی دی او بلدیاتي چارواکو ویلي چې د درغلیو په اړه پلټنې کوي. تفصیل شانواز ترکزی راکوي.
د باجوړ د ولس د سرکاري ویډیا اوړو د غلا کېدو ضد احتجاجي پرلت نن په دویمه ورځ هم دوام لري. د سیمه ولس چې سیاسي ګوندونه هم ورسره دي د خار پرسلب مخ ته احتجاجي پرلت پیل کړی او غواړي د اوړو تقسیمونکو ضد باید کاروایی وشي. دوی تور لګوي دغه تقسیمونکي ډیلرانو یا دوکاندارانو د ګڼ شمېر خلکو اوړو د هغوی په شناختي کارډونو ویستلي او ځان له یا خو خرڅ کړي او یا غلا کړي. د باجوړ اوسیدونکو او د عوامي نسلګون یو مشر سید صدیق اکبر هم دغه پرلتیانو سره په احتجاج کې ناست وي. د اپریل په نهمه ماښام مشال ریډیو ته وویل
په باجوړ پرستاب کې کله موږ پرلت وو نو بده کې هم ډېر ډیلران د سیران چې موږ دغه وړو زمداري او موږ به تاسو ته چې د خپل وړو درکو، بلکې مقصد هم د هغه بیوسو د هغه کونډو د هغه یتیمانو خپلې نوڼۍ چې د هغه موږ نه غواړو چې بل چا ته میلاو شي، په دغه خواهش په دغه مقصد باندې موږ راوتلي وو. او کم خلک چې په دې غلا کې ککړ دي د انتظامیان هم کلکه مطالبه هم کړه او دغه پرلت په سبا هم جاری چې دغه خلکو ته د سزا هم ورکړی شي او دا دی د آینده لپاره د دې ډیلرشپ نه چې دی دا بالکل معطل کی ختم دي.
په خیبر پختونخوا پنجاب صوبه کې هر هغه تن چې د اوړو خستو لپاره مستحق وي ورته د وفاقي او صوبایي حکومتونو لخوا 1.5 کیلوګرامه ویډیا د غنم اوړو ورکیږي. هغه خلک چې د بینظیرن کم سپورټ یا د احساس په نوم د پروګرام د امداد اهلیت لري د ویډیا اوړو اخستو لپاره هم اهل دي. د باجوړ د جماعت اسلامي د ځوانانو د تنظیم مشر او د سلارزو اوسیدونکي فرمان الله مشال ریډیو ته وایي دوی تر دې وړاندې هم د کمشنری انتظامی سره هم دغه تورونه شریک کړي خو هغوی څه غم ونه کړ نو دوی مجبور شو پرلت وکړي.
د سلو نه زیات متاثرین خلک چې هغوی کارډونه خپل راوړل هغوی سره خپل ډیټا د ثبوت سره چې دې خلکو زمونږه دا وړو وستی دي 15000 نواله تر د 15000 پورې داسې خلک چې هغه متاثر شوی دي په دې قسم باندې. او په دې کې بیا سړی دران داسې دي چې هغه چې 1100 سړی دران پکې داسې دي چې تر روزانه په بنیاد باندې 245 پیکس دا هغه غیب کړی دي. دا ټول ډیټا به موږ دی ورځ دوکې راټولو دا پرلت په سبا هم جاري.
دغه اوړو دکاندارانو په کومه طریقه وستري؟ د باجوړ خبريال انور زاده ګولیار د زینو خلکو سره خبرې کړي چې د هغوی اوړو هغوی ته نه دی ملاو شوی او مشال ریډیو ته د هغوی حال احوال هم شریک کړه.
یو کس ویل چې زمانه دوه کارډونه وتلی، بل ویل چې زمانه دا مطلب څلور کسان په هغه ټیم کې دا ما انټرویو کړل او هغه دا ویل چې زمونږ د کارډونو نه اوړو وتلی دي چې کوم ډیلر استلې دي کوم ډیلر دی نه دا ډیلر مونږ ته پته هم نشته چې دا ډیلر په کوم ځای کې دی. مونږ یو ځای ته لاړ شو ډی اف سی خور لاړ شو نه غیرا ته وایي چې پلانې ځای ته لاړ شي چې الته لاړ شو هغه خپل کوم د وی سی ډیلر چې دی هغه ته لاړ شو نه هغه وایي چې دا زما سن دي دا په پلانې ځای کې وتلی دي خو لا تر اوسه پورې دی څه فګر نه دی راغلی چې
بلخوا د باجوړ انتظامی مشر یا ډیپټی کمشنر انوار الحق په نهم اپریل ماغوستن نه وخته د مشال ریډیو د دې سوال په جواب کې چې انتظامی آیا د دغه تورنو پلټنې کوي او یې کړي او که څنګه، د واتس اپ د لارې په لیکلي شوی جواب کې مشال ریډیو ته وویل دوی د ځینو دکاندارانو ضد عملیات کړي او ورته د اوړو د تقسیم سرکاري لایسنس یا اجازت نامې هم منسوخ کړي. نوموړي بیا زیاته کړې ده دا خلکو ته د اوړو په اخستو کې کوم مشکلات نشته، خو پرلتیان بیا هم غواړي د دغه دکاندارانو ضد د پولیسو سره باید قانوني رپورټ درج کړي شي. شاهنواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه شپږ سوه یوویشت کیلو هرسا، لنډې سپې پنځلس زره اووه سوه پنځوس، دولس زره یو سلو دیرش او پنځلس زره درې سوه پنځه شپېته کیلو هرسا. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سوه یوویشت کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
د بلوچستان حکومت وای روانه روژه د دې سبې یو لک کورنیو ته د خوراکي توکو ورکولو یو پروګرام پیل کړی دی. د حکومتي چارواکو په خبره تر اوسه په لسو ضلعو کې اړمنو کورنیو ته راشن ورکړی دی. د سبې ولس د حکومت دا ګام ستایلی، خو ورسره غوښتنه هم کړې ده چې خوراکي توکي باید په منصفانه او شفافه توګه وویشل شي. تفصیل ایوب ترین راکوي.
د کوټ په ګډون د بلوچستان و نور ضلعو ته د روزي په میاس کې د حکومت لخوا د راشن د رسول لړۍ پیل شوې ده. د خبره ده بلوچستان د کورنۍ چارو صوبایي وزیر میر ضیا لنګو د اپریل په نهمه نیټه په کوټ کې د خبریالانو سره د خبرو پر مهال کړی ده او ویلی دی چې تر اوسه د صوبې ولس ضلعو ته د لس زره څخه زیات رمضان پیکیج لاندې، کوم چې د ده په وینا د ډپټي کمیشنرانو او ضلعي انتظامي چارواکو د لاسه په خلکو کې وویشل سي. د بلوچستان د حکومت و دې ګام ته د کوټې زیاتره غریبو ښاریانو هرکلی کړی دی.
دا ډېر ښه خبر دی چې حکومت موږ ته راشن ورکوي. زما دولس زره روپۍ تلخا دی، په دا اخبار مارکیټ کې چوکیدار یم.
لیکن د صوبې ډېری خلک وایي حکومت ته په کار و چې د دې کار پر ځای ارزانۍ جوړه کړې وای، ځکه چې په دې وروستیو کې ګرانی دومره زیاته سوې ده چې هر څه د خلکو تر وس وتلې دي. په دې ترڅ کې د پامیر کنزومر سوسایټي یا د رانیونکو د اتحادې مشر نظر بړی چې د اپریل په لسمه نیټه و مشال ډیډو ته وویل چې د ډپټي کمشنرانو د لاسه په بېوزلو خلکو کې خوراکي توکي بېشل د درغلۍ یوه بله لاره پرانستل دي.
دا صرف د غریبانو تزهیق کول دي او دلته حکومت د خپل سیاسي ایمیج کم په موجوده ګرانۍ او بدحالۍ کې ولس ته کم تکلیفونه ورکړي دي. دی هغه اصل شی پکې ورکوي چې دا ولس په ولس باندې دومره بدترین شدید د تاریخ لویترین ګرانۍ مسلطه کړې ده او د غریبانو سره د ژوند د حق اخیستل دي. نن دی په دې باندې په یو سیر غوړۍ باندې او په پنځه کیلو وړو باندې د خلکو زمیر اخلي او د قوم کم طریقې کار وتی یا عزت یا وقار یا چدی کوم دا غو غیرت مجرو کی. دا داغه یو طریقه ده او دا قوم ګرد پکرجنه مختکی او کواکی حکومت د ولس رشکی نو پکار دی چې دی ته په سبسډی باندې وړور کی چارڅو کې اخلي غوړی دی ورکی.
دلته ډېر کارپوهان هم په دې باور دي چې د مفت راشن ورکول پر ځای پکار وو چې حکومت پر خوراکي توکو و ولس ته سبسډی ورکړی وای، نو به خلکو دا شان په ارزانه توګه رانیولای شوای. په دې اړه د کوټې نامتو خبریال سید علی شاه وای چې په بلوچستان کې د خلکو د اسانی لپاره ارزانی نه ده جوړه سوې.
په کار دا دی چې یو سبسیډي اعلان کړي. سبسیډي معنا دا چې ګورنمنت ټراول ارسوي وای، یعنی د درو زرو تیلې په زرو روپۍ ورکړي وای. لکه په پنجاب کې دی د اربونو روپۍ چې کم د پنجاب ګورنمنت دی هغه اعلان کړی دی چې خلکو ته په وړه ارزان ورکوي، وړې به ارزان ورکوي، بره به ارزان ورکوي. لیکن دلته په دې صوبه کې د غریبانو لپاره څوم داسې ګامونه نه دي اخیستل شوي چې د خلکو ستونزې خاص کر مالی ستونزې چې دي هغه اواری کې. نو زما په فکر سره پر دې باندې ډېر سوالونه شته چې په دې کې به شفافیت وي که به نه وي. ولې بلوچستان د رقبې په لحاظ نیم پاکستان دی، لیکن د دې سره سم دلته بدترین گورننس دی، دلته سیستم چې دی هغه خراب دی، ټیک نه دی.
دلته خبره ده د ونی ورده چې د بلوچستان حکومت د اپریل په 15مه نیټه اعلان کړی وو چې د صوبې یو لک غریب کورنیو ته به د رمضان پیکیج لاندې د روزی د میاشتې راشن مفت ورکوي. په کوم کې چې به غوړي، اوړه، بوره، پاڼې، دال، وریجې او نور خوراکي توکي شامل وي.
د فلم، هنر، ادب او کلتور په اړه نوې خبرې.
الف جان خټک نو 1913 د هغه پیدایښ وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
طرفه تاسو ټول آشنا امان خبر کوم فلم ستار.
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبر کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
تا چادر لامګلې زروار رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراټو کې خلاف جانے والا احمد شاہ تالی.
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې.
په داسې حال کې چې ویل کېږي د خیبر پختونخوا په قبایلي ضلعو کې پرمختیایي پروژې د پانګو د نشتوالي له امله د سند ښکار دي د ریاستونو سرحدي سیمو لپاره د سینټ قائمه کمیټې د اغو ضلعو د ترقیاتي چارو لپاره له وفاقي حکومته د پیسو ترلاسه کولو ډاډ خولې دي. د کمیټې ځینو غړو د اپریل په 6مه د خیبر پختونخوا له چیف سیکرټري او نورو لوړپوړو چارواکو سره لیدلي او له هغې د قبایلي ضلعو د پرمختیایي کارونو په اړه معلومات اخیستي دي. د صوبې نگران حکومت په عین وخت کې ویلي چې د ترقیاتي چارو لپاره د پیسو د نشتوالي مسله له وفاقي حکومت سره پورته کوي. تفصیل شاین بنیره را کوي.
د ریاستونو او سرحدي سیمو لپاره د سینټ د سټینډینګ کمیټې غړیو د اپریل په 6مه په پیښور کې د صوبې د چیف سیکرټري ندیم اسلم چودري، مرستیال چیف سیکرټري زبیر قریشي او نورو چارواکو سره لیدلي او ورسره د زمشو ضلعو لپاره د پانګو په موضوع خبرې کړې دي. د خبرې شوې وی سرکاري خبر پاڼې تر مخه د ضلع کمیټې مشر سینیټر ډاکټر سانیا نشتر د صوبې لپاره د پانګو په خستلو کې د خیبر پښتونخوا حکومت ته د خپل ملاتړ ډاډ ورکړی دی. نوموړي د سکیمونو د خسارنې لپاره د ای ټینډرینګ، د سرکاري ملازمینو لپاره د بایومیټریک حاضرې او د جی آی ایس نظام متعارف کولو تجویز هم ورکړی دی. په دغه اړه مشال لیډو سره په خبرو کې په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند پخوانی غړي نثار مومند وویل چې د انضمام پر مهال وفاقي حکومت ژمنه کړې وه چې په قومي مالیاتي کمیشن کې به د نوو زمشو ضلعو لپاره د لسو کلونو لپاره د کال په سر 100 ارب روپۍ ورکوي، خو تر اوسه یو حکومت هم دا ژمنه نه ده پوره کړې.
تیر حکومت کې محمود خان سے زمنګا په هغه فاندونو چې کوم منګلا اوی د انفسینا علاوه او ای وی پی پروګرام د کوم یو پاره کې به تاسو ته موږ سوند درکو. نو هغه کې هم منګنا محمود خان سے پړومبي کال باندې زمنګ نتری سروي خراب روپۍ پټه کړی. پړومبي سل باندې منګ ترالی پیسې نو هغه سب تقریبا 250 خراب روپۍ خو دې چې موږ به تاسو درکو. نو هغه حکومت موږ ته پروجیکټ نه لرلی نو هغه نه به پیسې ځای کېدل او وخت په وخت به دا ویل چې موږ ته انفسي واټ
بلخوا. د تحریک انصاف غړي د تورن ردوي چې ګنې د پخوانیو قبایلي سیمو پرمختیا ته پام نه دی کړی. له اورګزیو د تحریک انصاف پخوانی د اسمبلی غړي غازی غزن جمال وایي چې وفاقي حکومت ورته پانګې نه دی ورکړی او همدغه وجه ده چې په سیمه کې پرمختیایي کارونه نه دي ترسره شوي. نوموړي زیاتوي چې په وفاق کې د تحریک انصاف پخوانی حکومت د صوبې لپاره په اخیری کال کې 9 اویا بلین روپے ورکړې وې.
موږ ته اخیری کوارټر فاټه کې 1 روپے موږ ته را نکړه. سو حکومت چین چوغي په خپل پیسې اترولې. دا نوې حکومت دی ډیولپمنٹ بجټ را وسته 77 نه مونږه په ریورس باندې لاړو دی 50 ارب تر وسته. سکله پی ٹی آئی حکومت په صوبه کې نو موږ ته 5 ارب یو راکړې وې. 4.6 ارب روپے دا اوس دی راکړې دي.
د خبر پاڼې تر مخه مرستیال چیف سیکرټر زبیر قریشي د کمیټې غړیو ته د زمشوي ضلعو د پرمختیایي اسکیمونو خرچو سار او میکانیزم په اړه بریفینګ ورک او ذات اکړه چې د پانګو د کمیله وجې حکومت نشي کولای چې په دغه سیمو کې پرمختیایي کارونه ترسره کړي. د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ موجوده وفاقي حکومت د زمشو ضلعو د پرمختیا لپاره څه کوي؟ په دغه اړه له وزیرستانه د اسمبلی غړی او د حکومت اتحادی محسن داوړ وایي چې د نو ضلعو په اړه په ریاستي پالیسیو کې څه بدلون نه دی راغلی.
تقریبا د تیرو څلور کالو نه مونږ به د تیر شوي حکومت ته وی چې نف سی وکي او مونږ ته خپله بخره ښکاره کوي. خو هغه تیر حکومت هم نه کوو، دا موجوده حکومت خو چې راغلی دی نو د پیله ورځ نه په یو ډېر لوی کرایسس کې دی. کله احتجاج یو، کله یو مسله یو، کله بله مسله یې. د موجوده کال کې 5500 روپۍ دی په وفاقي بجټ کې دي ته یخې دي. په دې بابت مونږ خپل اسمبلې نه واک آؤټ هم وکړو. وزیر اعظم بیا موږ غوښتو 5000 روپۍ خو هغه ریلیز کړې. دا دوره چې کومې پاتې دي دا به وي چې مطلب دا به چې وفاقي وزیر چې کومې د پلاننګ هغه چې واپس راشي نو هغه به دې ته بیا بندوبست کوي.
دا یادونه وړ ده چې تېره میاشت په صوبه کې د وزیر اعلی محمد اعظم خان په مشرۍ نگران حکومت فیصله کړې وه چې د پانګو د کمی د ستونزې د هواري او په مختلفو حکومتونو کې صوبې ته د پانګو نه جاری کولو معامله بعد وفاقي حکومت سره پورته کوي، خو په دغه اړه لاس پرمختګ نه دی شوی.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
د سوات پولیس وایي چې په تیرو دریو میاشتو کې په سوات کې 1400 تنو چې اولسې ښځې دي د ځانوژنې هڅې کړې دي. د ښځو د حقونو لپاره کار کوونکي غیر سرکاري اداره عورت فاونډیشن وایي چې په سوات کې د ښځو د خودکشیو د هڅو مسأله د ډېرې اندېښنې وړ ده او باید پولیس یې پوره پلټنې وکړي او وجوهات یې معلوم کړي. بلخوا پولیس وایي چې د ځینو پیښو پلټنې یې پیل کړي دي او پایلې به یې له عدالت سره شریکې کړي. تفصیل نیاز احمد خان راکوي.
د سوات پولیس نه ترلاسه شوی ریکارډ تر مخه سخت کال د جنوري نه تر مارچ پورې 3 میاشتو کې 14 تنانو د کورنۍ شخړو، ذهني فشار او د نورو وجود د وجې خودکشي هڅې کړي. پولیس وایي چې 2 تنان چې یو ښځه او یو سړی پکې شامل ول وجلی شوي ول او د خودکشۍ نوم ورته ورکړی شوی و، خو پولیسو تفتیش وروسته هغه کې ملزمان نیولي. پولیس دا هم وایي چې ډېرې داسې د خودکشۍ هڅو پیښې وشي خو رپورټ نه شي. په سوات کې د خودکشو په اړه د عورت فاونډیشن پیښور مشره سایمه منیر وایي چې دې کې زیاتره ښځې شاملې دي او دغه د تشویش وړ خبره ده.
دا رجحان چې ډېر خطرناک دی او خصوصا کو تاسو ګورئ دې کې یو لس ښځې شاملې دي. د خودکشي واقعات چې موږ ګورو داغه چې کله داغه وجوهات جاج خلو نو موږ په دې خبره ډېر زیات پوهیږو چې دې ته خودکشي تعلق ډېر زیات تړلې شوی دی. دا د کورنۍ وحال ټکول، د کورنۍ ذهني تشدد سره، د کورنۍ مالی تشدد سره، دین علاوه یو ډېر لوی وجه دا ده چې د سم واقعات شوي دي. هغه سره جنسي زیاتی وشي نو هغه چا سره خبرې نه شي کولی نو هغه دپاره ډېر اسانه خبرې چې هغه ځان ووجني.
په عامو کورنو کې د خودکشۍ یا خپل ځان ته اذیت رسولو په اړه د ملکنډ پوهنتون د نفسیاتو پروفیسره ډاکټر زینب قاضي وایي چې دا رجحان د ماحول او بیا خصوصا نوي واده شي ښځو کې راځي، ځکه چې هغوی ته ماحول بدل شي او نوي کور کې ورته ژوند ګران وي. دې لپاره تربیت پکار دی.
خودکشي یو انتهایی قدم دی زموږ په لایف کې. د ټولو نه زیات امپورټنټ چې زموږ د پاره کم سیس دی هغه زموږ خپل باډي دا، زموږ خپل ژوند دی، زموږ سا اغستل دی. خو چې یو انسان دومره حد ته ورسی خبره دونه د برداشت نه بهر شي چې هغه دا هم قربان کی نو مطلب دا دی چې دا ایشو ډیره زیاته سیریس تا. ټولو نه اولنی چې کوم بنیادی قدم دی چې مور پلار د خپل ماشومانو د سي تربيت کوي چې پاغوي کې هغه برداشت پیدا کړي چې کم کې ینګ جی نه کیرا غختلی کیږي که هغه واده د پاره دی او کنه دی. ځکه چې ٹریننگ چې دی هغه د برداشت ٹریننگ، د ټالرنس ٹریننگ چې دی زموږ د ژوند په هر یو لایو سټیج کې پکاريږي.
د سوات تحقیقات څنګه پولیس مشر ایس پی باچا حضرت وایي چې پولیس د قانون تر سوري لاندې د هرې پیښې تفتیش کوي. پولیس د قانون چوکاټ نه بهر نشي وتلی.
د هواري سره خو موږ اوس پورې چې ګورو نو په شمکړې دي چې کوم څه فیکټس او ایویډنس آر گراوند یې موږ کلیکټ کوو عدالت ته مونږه رپورټ وکړو. دې کې 174 لاندې چې کوم خودکشي وشي دا غي کیږي او ریسنتلی وي داسې چینج جوړ شوی دی الله کې چې ته اقدامي خودکشي چې دا جرم نه دی. دا هغې خپل یو سپیسیفک رول یې په دې کې سوبوري د پولیس تعلق ته نو پولیس خپل کار ډېر په ښه طریقه کوي او پولیس ایویډنس کلیکټ کوي.
د پولیس تر مخه تیر کال د 300 نه زیات د اقدام خودکشي رپورټونه سواد کې ریکارډ شوی ول چې پکې زیاتره ښځې شامل دي. پولیس وایي چې زیاتره د خودکشي پیښې او هسې نه رپورټ کیږي او کورنۍ یې د پولیسو او خلکو نه پټي ساتي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
سماجی جوند دی وقت نو ټول میرمنو راټینګ کړ.
15 سال زما د وادو شو سو وات کال هم تک شان پلوړی دو ټوړی دو تیر
وګوره. دي سره خپل د نکاح کاپی نه وی نکاح نامې دی وی د زمو هسبند سره پتا نه
انټرنیشنل ماچ کار کړ دا و کو ز خپل پینټینګ کې دا سوشل ایشو باندې کار کو.
دا پروګرام د پښتنو خزو لپاره جوړ شوی.
په دې خبرونه کې د خزو ورزنی ژوند، د پښتنو مرمنو ټولنیزو ستونزو،
د خزو د سیاسي رول، تعلیمي پرمختګ، ادبي او کلتوري هلو ځلو ترڅنګ
پر ځینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاند هلي کې له فرخنده اسد سره ووري.
مشال ریډیو دا اوریدونکو اوس د روژې ځانګړې لړۍ در وسنې موضوع وخت راغلی دی. نن موضوع دا ده چې په روژه کې بد رد ویل، تاوتریخوالی کول او یا هم جنگ کول څنګه عمل دی او په څه ډول روژهدار خلک له دې کارونو منع کړل شوي دي. په دې اړه مفتي ذاکر الله ذاکری معلومات راکوي.
یو ورور دا پوښتنه کړې ده چې روژه د انسان په ژوند کې څه اغیزه کوي او د تاوتریخوالی په مقابل کې د جنگ و جدل او د سخدریزی په مقابل کې څه رول لوبوي. موږ که د رسول الله صلی الله علیه وسلم درنو او خوږو ارشاداتو ته مراجعه وکړو، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الصوم جنة، روژه د سپر او د ډال حیثیت لري. فإذا كان يوم صوم احدكم، کله چې ستاسو نه د یو کس د روژې ورځي، فلا يصخب، هغه د شور نه کوي، هغه د جنگ و جدل نه کوي، هغه د کنځاوې نه کوي، هغه د خلکو ته رد او بد نه وایي، ولا يرفث، او هغه د جنسي خبرې نه کوي. فإن سابه احد او قاتله، کچرته کنځلې ورته وکړلې چا، بد ردې سپکې سپورې ورته وویلې، او یا یې ورسره جنگ وکړ، قتال و مقاتله وکړله، نو روژدار سړی د خپل روژې ته وګوري او هغه دې ورته د کنځلو جواب نه ورکوي، هغه دې ورته کنځلې نه کوي او هغه دې ورسره جنگ هم نه کوي. د دې حدیث مبارکه نه معلومیږي چې عام انسان او یو روژدار سره ډیر فرق لري. د روژدار په اعمالو کې باید فرق راشي، د هغه په اخلاقو کې باید فرق راشي. قبل سړی جنگ کوي دا باید نرمي وکړي. په یو روایت کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه دا هم راغلی ولا یجهل، او جهالت دې نه کوي، د جهالت وړ کارونه دې نه کوي، داسې کارونه دې نه کوي چې خلک ووایي چې دا تعلیم یافته عالم او پوه انسان نه بلکې یو جاهل انسان دی، دې سره د ټولنې احساس نشته دی او دا په ټولنه باندې زړسوی نه لري. نو داسې اعمال انجام کول چې بیرحمی، ظلم، استبداد او مسلمانانو ته نقصان رسول ورڅ خبري خدا، ټول اعمال پروژه کې ممنوع دي. د روژدار انسان خاصیت دا نه دی. نو کوم انسان چې روژه لري هغه باید صحیح روژدار شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من لم يدع قول الزور والعمل به، کوم انسان چې د دروغ او د ظلم زیاتی وینا او د ظلم زیاتی عمل پرې نه دی پروژه کې، الله تعالی ته د دروغې هیڅ ضرورت او حاجت نشتا.
د مشال ترنا لاندې
پنځوس کال کې نه دی حل شوی، نو په میاش کې او په دوه کې په سلور کې خدا نه حل
کیږي. او دا قام په دې پیوږي چې سیاست څه شی دی او سیاسي اختلاف راځي څه کوي او سیاست څنګه کوي.
اور ایک امنگ دلوں کے نمرو کز امنگ بچی مریدہ بھی بیارے دلیا سا یا دلوں کے لیسا نو دوی سا دیس سم زمان سا غم نیستا
دا مشال ترانا لاندی دا سمی او نڑی حالات نور ہم سپڑی او دا تصویر دا لا روشان کولو حد سکوی
دی میڈیا ہم دم رازاد وی سمر دا فوج مشر دے سمر دا پاکستان پولیس مشر دا ترن والا خلق ان تی پور تکڑی کلاشن کو زناڑے تا چولے سگا خلق کو منظر نہیں ختم شے دا باور نشم کولے چکم امن زمون گو اخر واپس تا
دا بحث تاسو دا ہر چارشمے پورز دا ماسوشن پدرینی او دا زیارت پورز دا سحار پ لسنے بجے اور دایسی دا